پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولت شويزه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه ده. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له مینوالو وغوښتل چې آرام اوسي او یوازې له لوبې خوند واخلي. د نورو سیمو په څیر ګڼ خوستیان له بیکارۍ کړیږي.
زه چې د وې تاسو څنګه غږیږم ما خپل سامان خاص کړی دی. موږ په سپر ویډیو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت هم سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دوکانونو نه دا ورکړې. نور حال خلاصه کې
د کونړ د چهارمغز حاصلات زیات شوي.
سږ کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چهارمغز تولید شوي دي.
تر هر څه مخکې به مجیب الرحمن حبیب زاید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپل پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې له پاکستان سره خپل آرامښت حفظ کړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته رسیدلی دی. کرکټ افغان نامتو لوبغاړي له خپلو پلویانو غوښتي چې په نننۍ لوبه کې چې له پاکستان سره به په دوبۍ کې ترسره شي خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یوه ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in
بل شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2018 کال کې د آسیا کلب او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوه. او همداراز دا لوبه هم ترسره کیږي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار ووسی او له لوبې خوند واخلئ. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کیږي. اټکل کی چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته راشي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکوي. په روان نړیوال شل اوریز جام کې پاکستان تر اوسه دوې مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې دي. خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته په سټیډیمونو کې د ورزش لپاره ورتګ ته اجازه ورکړي. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوسته چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارو ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران افر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په وینا که دغه مسوده تصویب شي ښځه به ډېر ژر سټیډیمونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 کال کې د تهران په آزادۍ سټیډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو همغږۍ دفتر وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په یوه خپل ټویټر کې لیکلي چې د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښوولې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسید چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن په ایتالیا د ایتالیا په پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې هم کوي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کانفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تولیدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک عنوان کړی دی. هغه وویل چې هیواد له معترضانو ملاتړ کوي، له هغه معترضانو چې د ملکي رهبرانو د ملاتړ لپاره سرکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره شوه ویلي، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړی شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همدارس د ملګرو ملتونو 15 نورو غړیو هم په سودان کې د ملکی حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکی حکومت له سقوط وروسته زرګونه کسان د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي دي. او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د تدارک او مخنیوي لپاره تر 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو ان او چا ویلي چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران بدلیدونکي هیواد باندې د بدلیدو په حال کې دی. د دې ادارې مشر په خپل ټویټر لیکلي، د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلي چې د راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ وي. دغه سازمان په نړۍ غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یونچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. هغې ویلي په هرو دوو کې به یو له سختې ولګي سره مخامخ وي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور به اوبو، روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا پیدا کړي چې دا حالت د اندېښنې وړ دی. لدې ورخه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په خپلو تازه څرګندونو کې په راتلونکي ژمي کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګې خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روان حالت به په نږدې راتلونکي کې له کابو کېدو ووځي او نړۍ باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په مخنیوي کې له همدا اوس لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته بیا په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان د روان بحران له کبله یې ځپل شویو خلکو ته 144 میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځمه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمن شوی او دغه راس په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره پر روان 2021 کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي، خو طالبان ته به سپین چک ورنه کړي. جانسن همدارز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابرې کړي، خو څه چې نشي کولای هغه دا دی چې طالب چارواکو ته سپین چک نشي ورکولای.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
نن ماخام په شپږنیمه بجو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ کیږي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې خپل لوبه ترسره کړي. لوبه په دوبی کرکټ نړیوال سټیډیوم کې په ځای وخت په شپږو د کابل په وخت په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه او وتلي بالر راشد خان تر لوبې مخکې په ټولو مینوالو غږ کړی چې خپل آرامتیا حفظ کړي.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
واقعنم چې د پاکستان په وړاندې تل لوبه خوي، خو موږ په 2013 آسیا کپ او همدارنګه د 2019 کال په نړیوال جام کې هم سره مخ شو، مګر لوبه باید لوبه وي. لټول مینوالو غواړم چې آرامتیا حفظ کړي او یوازې له لوبي خوند واخلي. لوبه یوازې د همدې لپاره ده. لکه څنګه چې موږ د 2019 کال د ورلد کپ په پای کې وکتل، ځینې پیښې وشوې چې باید نه وي شوې. نو له خپلو ټولو مینوالو غواړم څه چې د نننۍ لوبې نتیجه وي هغه دې ومني، ځکه چې لوبه دواړه هیوادونه او ملتونه سره یو ځای کوي او باید پیښې ونه شي. راشد خان ویلی دی چې د نننۍ لوبې لپاره ټولو لوبغاړو پوره تمرین کړی دی. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلی دی چې تر پاکستان په وړاندې د لوبې څخه یو ورځ مخکې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې له خپلو روزونکو سره د دوبۍ په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پوره تمرینونه کړي او د پاکستان په وړاندې لوبې ته چمتووالی لري. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال شلوریز جام کې خپلې دوه لومړۍ لوبې د هند او نیوزیلند په وړاندې ګټلې دي او په څلورو پوینټونو د دویم ګروپ په سر کې دی. افغانستان بیا د سکاټلند په وړاندې په د درشو نمرو لوی توپیر باندې خپل لومړی لوبه ګټلې ده. که پاکستان نننۍ لوبه وګټي، نو د 2021 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې به په نیمه پای لوبه ته تر ډیره حده پورې ووځي. خو که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د پاکستان په وړاندې به ستونزې رامنځته شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو خوست په خوست کې زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو حکومت غواړي چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بل خو په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت مرستې را روانې دي او له رسیدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. نورحال په دغه رپورټ کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پر رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي پر راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لاسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خرڅ کړی دی، میک په سپر ویډیو دیو دی میک مالولینی چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم دی بایمنل ټولنه نه امارات نه چې دی خوست دی مالولینو سره خپل ځنګړی مرسته وکړي چې په کورو په کلي وسو وګرځي چې وا نه کړی شي ډېر په بد وضعیت کې. زمای روان دی خوست ډېر سور دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی څو کسب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زم چې ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس زمې روان دی خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خو دې موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتای شو څو موږ خود هغه خپل کورنۍ ته حلولو نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا ده چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچی او تازه میوې، زنغوزی او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزاید طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابر کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست میشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې یا د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست میشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ټاکل شوې د جی شل هیوادو په غونډه کې دا موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوې سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل ډلې مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنجشنبې په ورځ په جنوا کې وویل 3.4 میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 5 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 5.3 میلیارد ډیر اقتصاد وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره به د کورونا وبا ژر مخه نشي ونیول شي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیوریس ادانوم ګبریوسیس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره په هر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نوري هڅونه شي د افریقا له 45% لسفیصد د 40% واکسین هدف تر لاسه کړي. بلورته د پخوانیو ولسمشان او سر اعظمانو ویډلی د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشان او سر اعظمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د سر اعظم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی د جیشل له هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه دې ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا، کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې دا ورته اضافي دي، خو دا واکسین باید د دوی په وینا په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې باید 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته واستول شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته هغه یاست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و نن به د ورځې تر پایه پورې تر غوچې د افغانستان او پاکستان لوبه کېږي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې ورستی او تازه خبرونه تاسو ته درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د نننې لوبې ټول څه باندې 15,000 ټکټونه خرڅ شوي دي. ګڼ افغانان لا هم د ټکټونو ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي او نورو چانس ترلاسه کړی دی. وربشو دوبۍ ته نور پاچا جلال زای چې هلته اوسیږي د افغان کرکټ ملي لوبډلې یو ملاتړی هم دی. ورزی نن لوبې ته لوبه به ګوري، له ده سره به خبرې وکړو. نور پاچا ستړی مشي، ټکټ دې ترلاسه کړی که څنګه د نن لوبې؟
خیر مننه. اوس موږ نن ټکټ څو ورځې مخکې ترلاسه کړی، آنلاین واخیستی و چې په ډېره مشکل هم پیدا کړو. تقریبا داسې ویل کېږي چې تر 10,000 پورې آنلاین ټکټونه صرف یوازې افغانانو اخیستي دي. دلته اوس هم ډېر افغانان دي چې هغوی د ټکټونو په لټه کې دي. په آنلاین باندې هم ډېر پاسانه نه شي پیدا کولی، او بعض خلکو ټکټونه اخیستي دي مخکې له مخکې. دلته بیا په خرڅي په بازار کې تازه ډول هماغې بس تر 10 ساعته پورې ډېری افغانان په دې لټه کې دي چې اوس هم ټکټونه پیدا کړي، او ډېر زیات افغان مینوال منتظر دي د میاشتې لیدلو لپاره. نن دلته د جمعې ورځ د رخصتي هم ده، نو د اماراتو کې ډېر خلک لیواله دي مخکې له مخکې میدان ته رسېدلي کال چې د ټکټونه ترلاسه کړي.
ښه، د نن ورځې د آب و هوا په اړه راته ووایه، وضعیت څنګه دی؟ فکر کوي چې لوبې لپاره ښه مناسب شرایط دي که څنګه؟
وضعیت هوا خو تقریبا امارات هوا خو هر وخت ګرم وي، خو دغه اوس دغه اکتوبر نه هوا لږ نورمال کېږي. هغه د تیرو میاشتو په تیر باندې ډېر هوا ګرمه نه ده، او هوا ډېره ښه مناسبه هوا ده د لوبو لپاره برابره. نوره تخنیکي هغه باندې به لوبغاړي ښه پوهېږي، خو لکه هوا ډېره ګرمه نه ده، منتظر هوا ده. تقریبا ګرمي اوس مخ په کمېدو ده.
افغانان هلته څه وایي د دغې لوبې په اړه باندې، ځکه چې دوی خو به ګڼ پاکستاني ملګري هم لري، داسې څه لانجې خو به نه کېږي د لوبو د نتیجې وړاندوینو په اړه باندې؟
یاره تر اوسه پورې خو دغه اکثره دي وو کې یا په کوم ځای کې کوم افغانان او د پاکستاني د پښتانه چې دوی سره یو ځای ګډ ژوند کوي، کارونه سره یو ځای دي. اکثره دغه بجې باندې بحثونه دي چې موږ به ګټو تاسو به ګټو، خو لکه څنګه چې هغه 2019 ورډ کپ کې څومره ډېر جدي بحثونه اوس هغه څه نه تر سترګو کېږي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ انډیا ته ماتې ورکړ، نیوزیلینډ ته ماتې ورکړ، چې زموږ د دوره نیمه یې پرېښه وه. انډیا سره زموږ د وای پي هغه په دې میاشته وایي که موږ وګټو به وبیلو دومره ډېر هغه نه کوي. خو بیا هم سره یو بعضې چې جدي جدي بحثونه روان دي په دې سوشل میډیا کې، خصوصا په ټکټاک کې، او افغانان ډېر لیواله دي دې ته. هغه وایي چې موږ باید په هره طریقه یې دا میچ وګټو، او که نور ټول ورلډ کپ کې ټول میچ نه وبیلو باید دا میچ وګټو. ډېر لیواله دي افغانان ورته.
ډېره مننه کوم نور پاچا جلالزی کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړلې. له دوبۍ نه د افغان کرکټ لوبډلې یو مینهوالو چې له موږ سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګاست. په کونړ کې سکهال د چارمغز او یا غزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړی دی. د حاصل ته بڼوال خوښ دی او وایي له درکبی لسګونه میلیونه افغانۍ وګټي. کونړ کې د چارمغز بازار هم سخت تود دی. په دې اړه دا راپور.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سکهالې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سکل کونړ کې 900 تر 1000 ټنو پورې چارمغز تولید شوی دی، چې د تیر کال په نسبت 15% پورې زیاتوالی ښیي. سکل نور کونړ مارکیټ هم ښه دی، چې 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي، او دهقانان د سګنی حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته وویل د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادي او حاصلاتو لپاره مناسبه ده، او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي، چې اوس یې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوښ دي. حاجی دي سر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکل د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکل د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ او ناړۍ ولسوالۍ د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان، باید دلته نور بڼونه مو لګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی دی. په کابل کې د بیلابیلو مطبعو مسؤلین وایي که حالات همدغسې دوام وکړي ښایي زیات شمېر چاپخونې له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د کتابونو او بیلابیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشینونه چې د خرابېدو له ویرې ښایي په میاشت کې یو ځل د لنډ مهال لپاره چالان شي، خو څو میاشتې وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او دمې لپاره ډېر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او بېکارۍ سربېره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چارې اغېزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیه وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې یې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو له وروستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي، ځکه اړ شوی چې خپل مطبعه په نیمه بیه لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کوو. د دغې مطبعې او د دغې خپرندوی ټولنې له لارې هغه نور د ختمېدو او له منځه تلو په حال کې دی.
ښاغلی سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې خپرندوی ټولنې له پښو وغورځول شوې او په حکومت کې ځینو کړیو د کتابونو د خپراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خپرندوی ټولنو چارې په خپلو لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره اوس مهال خپرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی و هغه هم ورو ورو لپخونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیری مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوي دي. خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغوی په کورونو باندې ناست دي.
خو دا ښایي یوازې دانش چاپخونه نه وي، په پلازمینه کابل کې دې ته ورته لسګونه نورې هم شته چې د کارونو له پټپه درېدو شکایت کوي. د اکسوس خپرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسؤل صفی الله نصری:
په رښتیا هم چې د کتاب چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې ده. په دغه دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډېرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال لسګونه مطبعې رامنځته شوې چې په اوسط ډول یې د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګریز توکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حده خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ځواب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوږې لګواخ سره مخ دي او ښایي د کتاب پیر ورته لومړنۍ اړتیا ونه اوسي.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپلې پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړې، نور حال خلاصه کې.
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله نصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خپرندویا ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. د وای افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکو هیواد دی. د مطالعه کوونکو شمیر ښایي په نشت حساب وي. د مطبوع مسؤلین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرې نږدي چې دا غوړېدلې صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم مني چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وایي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی مرات مسؤولین همدا اوس ډېر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې، د مطبوعاتو سره د همکارۍ په برخه کې، د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې، همدارنګه په ټولو صنعتي برخو کې ابتکارات کوي، کدرونه جذب کوي. بیا کار رونق ونیسي، تلاشونه روان دي. ولې تاسو پوهېږئ چې لوی تحول وروسته
دی وای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې ځنډ او خنډ راغلی. کتاب پلورونکي او د مطبوع مسؤلین اندېښنه لري، وایي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي افغانان به یو